ستړي مشه له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری ټولګه ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نام نه ول عمل اندېښنه لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولې د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو زانو پروګرامونه هم د خبرونې په دوهم نیمای کې اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل باندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. 19 افغان پولیس نن په دوه جلا پیښو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې ووژل شول. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. او ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي وایي 14 افغان سرتیری نن د کندوز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حمله سهار وختي پیل شوې. د خانآباد ولسوال همدر از وایي چې وسلوالو یو هموی ټانک او د پوستې نور تجهیزات هم له ځان سره وړي دي. حیات الله امیری وایي هغه پوسته چې سرتیری یې وژل شوي د مرستندویو قواو له رسېدو وروسته بیرته له طالبانو څخه نیول شوې ده. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ تنه افغان سرتیری نن د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شول. د زابل ولی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې اته نور سرتیری هم ټپیان شوي دي. ښاغلی افغان مل زیاته کړه چې په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان هم مړه او ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جوزی پسیمه کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نومو ولسوال مختار په شمول اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
ښاغلی صالح زیاته کړه چې د کسان په یو سراچه موټر کې سپاره و چې افغان ځواکونو حمله پرې وکړه. د ښاغلی صالح په وینا یو بل کس په دې حمله کې ټپي شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزی ښارګوټي پسرګات کې د کوروش ورځې د نمانځنې لپاره راټولیږي. د ایران د قضا خبری آژانس میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شنډ کړی او تنظیمونکي پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. پر انټرنیټ په خپرو شویو تصویرو کې په پاسارګات کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانې راتاو دي. پر 1909 کال له اسلامي انقلاب پر وروسته موده کې د ایران محافظه کار حکومت د اسلام دین له ظهور مخکې تاریخ له پامه غورځولی او یوازې پر اسلامي میراثونو ټینګار کوي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د لاریون دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د یووالي په پلوي د نننۍ مظاهرې ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. هغه څه چې موږ یې غواړو دا دي چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې یو ځای وو یو ځای وي. هغوی موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د اکتوبر په 8 نیټه هم د اسپانیا په قلمرو کې د کاتالونیا د پاتې کېدو د پلویانو په ورته لاریون کې سلګونه زره کسانو ګډون کړی و. د کاتالونیا پارلمان ور مورز د لاسو منفی رایو پوراندې په اویا مثبت رایو لا اسپانیا د خپلواکۍ په پلوی رایو ورکړه. خو د دې هیواد مرکزی پارلمان لدې سم دستی وروسته د اوڅلوېخت منفی رایو پوراندې په 214 مثبت رایو پریکړه وکړه چې د کاتالونیا د ادارې چارې د مستقیما مادرید په لاس کې واخلي. او رستای خبر د ناروی چارواکی وای هغه روسی هلیکوپټر موندلای دی چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی وو. د ناروی د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لادرکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندل شوی او ګومان کیږي چې پکې سپاره اته کسان به هم مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 عمله او 3 تنه ساین پوه څیړونکي پکې سپاره وو د تیرې پنجشنبه په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبات ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروی د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او اوس د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشرانو جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نام نه ولامله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه د حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم او که دوی غفلت کوي نو بیا به نام نه مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښت ویره لري.
تر اوسه تاوانه پر د خپل هغه کوم ماسه خلاص دی بس یا واکه نشینی کو پیسې انداز کو هغه د موټرونو ته ورکو کله کله موږ ته بس دا ډوډۍ موډې شان راوړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستيال وری د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړي.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت هم د دې د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو دوی هم ته اطمینان راکړي د پاکستاني ادارو څخه بل کوشش کوي.
او په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کیندی د قتل د سړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د انصاف پلټ کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا تاسو مازیګرنی خبرونه اورئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثر ولایتونو کې په ورستیو نامنیو اندېښنه خي. د دې جرګې غړیو د یکشنبه پرسته جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نور نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو وزارت وایي د هیواد درېګونی امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅه کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو لامل د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس زل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خبره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتی حالات نه در حالت په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم. داخله وزارت سره خبرو پرون مون تلا شو چې جدي خبرو سره کتر څو د حالت سم شي او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنی مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي او دوی په خبره کې روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د زینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او زینو نور ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار امنیتي وضعیت ته په کتو سروایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ورغوښتی و، وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
باید بر شما بگیم که د طول امی 3-4 روز گذشته
باید تاسو ته ووایم چې له تیرو دریو څلور ورځو څخه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوږیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخه ونیول شي او همدارنګه په اکثرو ناامنه سیمو کې هغوی له منځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
به هم یوه امنیتي موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د عیاشۍ، البسې، مهماتو او لوجستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي، ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشرانو جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي، خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران موضوع پاره راپورټ لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دی وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البس لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سر خوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خورا نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې.
مونږ ته نو ورور ډوډۍ سامان رسېږي، مشکلات ډېر دي. نور دا مثال ته مونږ باندې جنگ کېږي، لاره بندېږي، مونږ مخابره کوو، زنګ وهو، بس مونږ ته شاید نه رسېږي. دغه داسې تر وس توانه پورې د خپل هغه کوو، مهمات اخلاص دي، بس یا واقف نشینی کوو، پیسې انداز کوو، هغه د موټروانانو ته ورکوو، کله کله مونږ ته بس دا ډوډۍ موډۍ شان راوړي.
په غور کې هم د پولیسو دیوې پوستې سرتیرو د ورته ستونزو په تایید ازادي راډیو ته وویل دوی د وطن نه د دفاع په خاطر جګړه کوي، خو په عیاشۍ او البسۍ کې خیانت یې خورا ځوروي.
ما غذا درست نمیکنم به سربازا که
وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي، موږ اکثره چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همداسې تریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
کنه مخورین نان خشک میخوریم.
د غور د لوجستي کامر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسي او عیاشۍ قرارداد د خسته دی، خو دا شرکت اوس ترای تم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوس یې د کورنیو چارو وزارت غږ اورېدلی او د پولیسو ستونزه مخ په هواریدو ده.
دا درېمه میاشت ده چې موږ دا ستونزه لرو. شرکت والا ته مو څه ځله زنګ ووهه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا سي، خو دا وخت له دې ځایه 300 بوجۍ اوړه اکمال سول او 100 بوجۍ هلته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس انشاءالله 50% حل سوې ده.
له دې ورهاخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار وایي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د عیاشۍ نه سر ټکول او پولیسو په بد حالت کې ژوند واقع موږ ته، زموږ نظام ته او خپله وزارت داخل د شرم ځای او دفاعي کمیسیون باید په دې رابطه جدي کار وکړي. وزیر داخله روغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تېره بیا د دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 100.15 سپو باندې کولای شي چې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې واوري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان له امنیتي بنسټونو سره په تماس کې دی، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پریږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چل خوا یرغمل شوی، خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چار وزارت هم د د امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، خپل سفیر سره هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه دي هغې سره په اړیکه کې دی، هغې نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی
د کونړ مرسیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و، خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي، خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرسیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرسیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لورې برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د معلوم وسلوالو لوري برمته شوې دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شوو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوې دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکې کېدو یې څو ورځې تیریږي، خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجه افغانستان سره هم رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم د کوماروند ادارې دي، هغه د پولیسو دي او کډنورې کوم شبکې دي، هغې سره هم د دې د شوي تماسونه شوي دي. نو تر اوسه موږ ته تر دې دمه کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه دی راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده، قضیه یا شوې ده یا چا کړی، ته تر اوسه چا دغه ذمواري او یا د کوم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برمته کړی، خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد امنیتی او استخباراتی ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ کې اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو او ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیره ورځ په یو خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري، خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستان چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. ډېر نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
عمومی است
که تمام
کشورها پسیمه که لطول هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو، دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي، دوه ګونی سیاست ونه کړي، سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډیره خپل صادرات هند د پاکستان لارې لیږي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلم افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راولي. لري کړی دی. د پاکستان د دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستانی لاری افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمیر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه وو، نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. هند چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، اسلام آباد نوي ډلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ له ځمکنۍ سوداګرۍ سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل مخته معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه مخته معیار ده، نه دا چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو تعقیب کړي، د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري چې ګوري تاسو هم دې باور یاستئ، په دې نظر یاستئ، هغه وادي چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سره وفانه کوي. مونږ ته دوی باندې باور کول نه دي پکار، دوی باندې اعتماد کول نه دي پکار. پاکستان په خپل تیر تاریخ کې دائم
ښاغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دې د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ شي. د نوموړي په وینا کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت دې هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر شي. د ده په خبره دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستاني چارواکي د نړیوالو کورنیو فشارونو له کبله د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دغه جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره په همدې موضوع لنډه مرکه کړې.
ګورې اول خو ظاهر کوم چې هر هیواد حق لري چې سیاسي او اقتصادي تجارتي روابط یو مل سره ولري، شرط دا دی چې د نورو د ضرر یا د نور د لپاره د ستونزو جوړولو په خاطر نه وي. نو دغه تناقض چې شوی دی، ما په نظر پخوا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو واضح سیاست نه درلود، خصوصا د پاکستان په مورد کې او د دوی مداخلو په مورد کې. او اوس د دې واضح سیاست تر څنګ نړیوال فشارونه هم په دوی باندې زیات شوي دي. دوی ناګزیره دي چې دې ته غاړه کړي چې افغانستان په حیث یو مستقل هیواد باید دوی وپېژني او دوی حق ولري چې هر چا سره دغه روابط. پاکستان اوس ډېر زیات کوشش کوي په دې لاره کې چې د افغانستان سره نیکو روابطو دپاره زمینه برابره کړي، او دا نیکو روابطو زمینه برابرولو دپاره دوی دغه سي اظهارات کوي.
مجدي صاحب، تاسو د فشارونو خبره وکړه او شاهد یاست چې تر دې وړاندې چې په پاکستان فشارونه راوړل شوي، دوی په یو شکل هڅه کړي چې دغه فشارونه ځان راوباسي. پوښتنه مې دا کوله چې دغه وروستي فشارونه چې هغه نړیوال او په کور دننه په پاکستان کې فشارونه څومره به وکړی شي چې د پاکستان د سیاستونو په اصلاح باندې مثبت تغییر وکړي؟
خبره دا ده چې د نړیوالو ته دوی غواړي وخی چې افغانستان سره دوی نیک روابط لري، ځکه دغه ستونزه د افغانستان د افغانستان حکومت ته دی چې دوی باندې نیوکې لري. د جمهور رئیس د سفر هوکړه او همدارنګه د پاکستان ته دوی راتګ او د عمان په مجلس کې د افغانستان ګډون نتا دی افغانستان حکومت غلط سیاست وو، او دغه سیاست باید نوې کړی په خاطر دی چې پاکستان اوس په همدې لټه کې دی چې د افغانستان حکومت دوستی را جلب کړي او په نړیواله برخه کې د افغانستان سره د خو اړیکو خبره وکړي، په ځای دی چې نړیوال دوی د افغانستان په اړه د فشار لاندې ونیسي. په دې معنی چې دوی نړیوال ته ښیي چې افغانستان حکومت سره موږ ډېر نږدې روابط لرو او تاسو ولې موږ د فشارو لاندې نسی.
بیا هم پاکستان په افغانستان کې د هند اقتصادي اړیکو یا د نورو هیوادونو د سره آیا واقعا په عمل کې مشکل نه لري؟ په دې اخیره کې تاسو ولیدل چې د افغاني توکو باندې درې چنده تعرفه لوړ شوې.
ګوري دغه هغه نڅري چې پاکستان غواړي چې په سیمه کې افغانستان ته خپل تاثیر لاندې ولري، په اقتصادي سیاسي لحاظ چې هر څه افغانستان کې وي باید د پاکستان د اینا کو نو ورته وګوري او د پاکستان په خوخه هر څه سیمه او نړیواله سطح وګوري، که تجارتي موضوع باندې، که سیاسي وي، که نظامی وي. زه فکر کوم د هند سره د مونږ نږدېوالی د دوی د سیاست لپاره یو مزاحمت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې او ګډ ترانزیت په اړه مو د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه اورېده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع
ته د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو او کوچنیانو په ګډون دوه شپته بندیان آزاد او نونس نور د بند په موده کې کمواله راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار پر راپور لري.
چارواکي وایي دغه دوه شپته تنه بندیان چې ټول جنایي دي د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د دوه اتیا یو سل لس او یو سل څلوېښت ګڼه فرمانونو په اساس له زندانه آزاد شول. د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په دوه اتیایمه ګڼه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی وو، اووه دېرش تنه نارینه، یوه ښځه او یو کوچنی آزاد شوي او د دولسو نورو کسانو د بند په موده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړه چې په یو سلو لسمه ګڼه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د اسد د اته ویشتمې په مناسبت صادر شوی، پنځلس تنه نارینه، پنځه ښځې او دوه نفره کوچنیان آزاد شوي او د پنځو نفرو د بند په موده کې کمښت راغلی. د کوشان په خبرې یو سلو څلورویشتمه ګڼه فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر شوی، د یوې ښځې په شمول څلور تنه آزاد شوي او د دوو نفرو د بند په موده کې کموالی راځي.
یو فرمان دوه اتیایم فرمان دی او په هغه کې اووه دېرش نفره نارینه، یوه ښځه، یو طفل شامل دي او همدارنګه تخفیف و دولس نفر ته ورکول شوی دی. دا تدریج کوو. دوهم فرمان یو سلو لسم نمبر فرمان دی چې په هغه کې بیا نارینه پنځلس نفره دي، ښځې پنځه نفره دي او اطفال یا کوچنیان دوه نفره دي، پنځه نفره هم تخفیف لري. او درېیم فرمان یو سل څلورویشتم نمبر فرمان دی، په هغه کې څلور نفره عفه دي،
اما حال هغه بندیان چې له زندان آزاد شوي وایي خوشحاله دي او د نورو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي.
بند خو ډېر زور غواړي، موږ ولیدی پته دي خدای نه ویني، نو هیله کوم چې دې ځای ته مه راځي. جرمونه پرېږدي وروره، جرم بند ډېر زور غواړي، موږ یې زور ولیدی، موږ چې د دې باده در ووته د خیره سره کوم مټران هم سمې څوکۍ چلو کدی بل کسر و من یکو وسم دغه غوږی ژوند کې
هغه په پیغام داسې دی چې دیګر په ګرد ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به د دې په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي او نه به اسکر یا کوم دولتي چارواکي دې درلاس نیسي او ولي به محبس ته چې بیا دلته ډیر د ازادي خود انسان ډیر لوی حق دی. د ازادي په حق به هغه څوک پوهیږي چې د محبت څخه ووز
د یادول ورده چې د کال د ټولو ځنګړو ورځو په مناسبت ولسمشر د جنایي بندیانو د بند کمښت لپاره فرمانونه صادروي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتنی اوس هم راځوي. به نړیوال موضوع ته د امریکا ولسمشر ویلي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د قتل د سیړلو نږدې ټول اسناد به خپاره کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ل خپل امنیتي ټیم او نورو ادارو سره له سختو سلامه شروع وروسته دی به اجازه ورکړي چې د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي د وژلو اړوند دوسیه تقریبا ټول اسناد خپاره شي. ترامپ د شنبې په ورځ د ټویټر له لارې په څو پیغامونو کې ویلي چې له دې کاره د ده هدف دا دی چې د دغه قتل په اړه د دسیسیې ټولو تیوریو ته ځواب وموندل شي. خو ترامپ له دې سره سره وویل چې ځینې اسناد به وساتل شي. هغه زیاته کړه د کینیډي په دوسیه کې د ځینو کسانو له نومونو او ادرسونو پرته چې ژوندي دي نور ټول اسناد به خپاره کړي. ترامپ هم په دې اړه د سپینې ماڼۍ د دفتر له رئیس جان کیلي، د سی آی ای او د نورو ادارو له مشرانو سره سلا مشورې کړې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ ترامپ ویلي وو چې د هغه ضرب الاجل له مخې چې کانګرس پنځه ویشت کاله مخکې د دغې دوسیې د افشا کولو لپاره ټاکلی وو نږدې درې زره اسناد به خپاره کړي. خو هغه په دې پریکړې سره چې یو شمېر اسناد به وځنډوي ډېر خلک حیران کړل. ترامپ وویل دی له دې پرته چې دغه اسناد پټ وساتي بله لاره چاره نه لري، ځکه سی آی ای او اف بی آی ملي امنیت په پام سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ اړوندو ادارو ته امر کړی چې پاتې پټ اسناد په شپږو میاشتو کې په دقت وڅېړي. هغه څېړونکي چې د کینیډي د قتل په اړه څېړنې کړي دي، دې تمه نه کوي چې د قتل د دغې قضیې د څېړلو په نهایي دوسیه کې دي. په دې اړه چې ولې لی هاروی اوسوالټ جان اف کینیډي د 1963 کال د نومبر په 28مه د تگزاس په دالاس کې په ډزو وواژه نور جزئیات په ډاګه شي. کینیډي د امریکا لومړنی په خټه آیرلندي امریکایي رومان کاتولیک ولسمشر و. دوی دې ته هم اندېښمن دي چې ښایي په دغه دوسیه کې چې پنګواله له 15 میلیون مخونو اوړي او هغه په ملي آرشیف کې ساتل کیږي د داسیسي هغې تیوري ته ډیر ځواب ونه ویل شي چې وای د کینیدی وژل به مافیا یا کیوبا او یا هم یوې بدماشې ډلې تنظیم کړې وي. د کینیدی د قتل د څېړلو په اړه تر اوسه په زرګونو کتابونه لیکنې او ټلویزیوني نندارې خپاره شوې دي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې احمد تکل وړاندې کوي.
د کندوز چارواکي وایي دیارلس افغان سرتیري نن د کندوز خان آباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې هم شپږ تن افغان سرتیري د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د دواړو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مختار او ورسره اته نور وسلوال د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې آنلاین پلان یې شنډ کړی دی. میزان آنلاین نن راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت د دې غونډې پلان شنډ کړی او تنظیمونکي یې پیژندلی دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن سلګونه کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره ګڼل کیږي. دا مظاهره دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې مادرید د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه او نارویژي چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لادرکه شوی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې په توسنونو کې د کابل له کلبونو نه سباندې 200 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې په پای کې 22 نوي لوبغاړي د کابل د تکواندو لوبډلې ته معرفي کیږي. په کندهار کې نن د اتلولۍ په نوم د لومړۍ درجه 50 اوریزې سیالۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ هر کال په کندهار ولایت کې د بیلابیلو سیمو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. هوتک وایي په دغو سیالۍ کې ګډون کوونکي لوبډلې په دوو ډلو ویشل کیږي او دغه سیالۍ د لیګ په ډول ترسره کیږي چې یوه میاشت دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریئل مادرید او د جیرونا ټیمونو سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د جیرونا په کوربتوب د کابل پر وخت 5:45 پیلېږي. دغه راز د لالیګا د نن شپې په بله لوبه کې خطافې له ریئل سوسیداد او ایبار له لوانتی سره لوبه کوي. خو د لالیګا د تېرې شپې په بله لوبه کې بارسلونا اتلتیکو بلباو ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یو ځلې د حریف د ګول دروازه پرانیسته او په دې سره په لالیګا کې د میسی دی ګولونو شمیر 200 ته ورسید. د سپورتي خبرونو پای
مننه چې زموږ ملتیا مو تر دې مهاله وکوله. د روانې مازدیګرنۍ خبرونې خبري برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونو واورئ او ماته تر شپږو بجو پورې اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډو په دې ځنګړې پر ګران کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبد الحلیم مهربان ستونزې راخسته. د وای په کابل خار کې د یو ام اف د پوهنتون د ماسترۍ د دورې محاصل وو. خو کله چې دغه پوهنتون د یو لړ حقوقي ستونزو له امله وتړل شو دی او د نور ملګري په کابل پوهنتون کې شامل شول. خو د یو سمستر وروسته د کابل پوهنتون لخوا هم ځواب شول او ټول بې سرنوشته پاتې شول. د د ستونزو مو د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالحلیم مهربان او ورپسې به د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
ورو رستا سينوم سده او د کوم ځای تماس نیولې؟
زمانم عبدالحلیم مهربان ده د کابل په ولایت نه متاثر تم ولې
استاس مشکل سو؟
زموږ مشکل دا ده چې موږ د یوما په سټریټ یوما پانتون کې برحال محصلینو لوړ زده کړو وزارت د فیصله په اساس باندې هغه پانتون لغوه شو او موږ د یوما په سټریټ یوما پانتون نه د رسمي مکتوب لارې کابل پانتون ته انتقال کړو. اما متاسفانه اوس د اوسنۍ وزیر چې راغلی ده دا بیا دا خبره نه مني. هغه وایي چې تاسو کوم فیصلې چې د فرید محمد په وخت کې شوي دي هغه تاسو لاړ شئ خپل فرید محمد سره دا خبرې وکړي. نو موږ بیا درسونه متوقف شوي دي کابل پانتون کې لوړو زده کړو وزارت ته وزیر سره چې کتنې لرو په ډېر مشکل سره موږ ته وخت راکوي. وخت مختار کی مختوی دائم سرایت نه پوښتنه
یو یو خبره بل سو کال تحصیل وکړه په ایم ایف پوانتون کې
موږ تاسو سې یو فانتین کې تقریبا دوه سیمستر از موږ په خلاصېدو د لوړو زده کړو د فیصله په اساس موږ کابل پوانتون ته انتقال شو.
په کوم کال کې انتقال شوی؟
په 2015 کې.
آلتم څومره تحصیل وکړه کابل پوانتون کې؟
د کابل پانتون د استادانو د کمیټي په اساس باندې موږ دویم سیمستر کې موږ قبول کړو. دویم سیمستر زموږ هلته خلاص شو نمرې مې اعلان شوې او دریم سیمستر زموږ شروع کېدو شو چې موږ درسونه راته متوقف کړل.
تاسو ته دا ویل چې تاسو اجازه نه لرئ چې د سیمف کې نور کې نه
او موږ ته همدا خبره کوي موږ ته وایي چې تاسو اساس راوړئ د اول سیمستر چې کوم مالته امتحان ورکړی دی یوما پانتون کې هغه اساس ټول انتقال کړی د اول سیمستر نمرې را انتقال کړی. موږ چېرته سي وي سي یوما پانتون ته ځاغه موږ وایي چې زموږ پانتون قانوني ده مشکل نه لري. موږ څو چې فیصله د سارنوالۍ او د فساد جدیداري ده نهایي شوې نه وي موږ تاسو ته هیڅ سندونه نه درکوو. داسې حال کې چې دا مقرره ده چې شخصي پانتونونه اول سیمستر خلاصي دوسی او د کانکور امتحان واخته سي دي باید په هغه سیمستر کې ټول نمرې باید وزارت ته انتقال کړي. موږ باید سرګردانه نو سي شخصي پانتون یا سي سي مو پانتون ته ورسو. موږ باید لوړ زده کړو وزارت هم دا نمرې باید خپل دوی ولري.
یعنی ستاسو مشکل اوس دواړو پانتونونو سره د کابل پانتون سره هم دی او یو ماف سره هم دی؟
موږ په مشکل دواړو سره دی. موږ اوس همدغه مشکل هم دا ده چې باید خصوصي پانتونونه دا مقرره ده چې خصوصي پانتونونه دولتي پانتون ته انتقال نشته منع ده. هغه پنه په اساس د رئیس جمهور د حکم ته ضرورت ده. نو موږ ته دا مشکل راته حل سي. موږ په یو بله غلطه ول کیږو. تقریبا یو کال وو زموږ د سرنوشت یو بې سرنوشت ګرځو نو همدې سرګردانه ګرځو.
څومره وخت کیږي چې داسې بې سرنوشت تاسو
اساس نه موږ راته د لسی بي سرنويشت یو موږ ته کابل پانتون کې استادان راته وایي تاسو د یو مکان یا سي دي یو اف محصلین یا سي
دغه قضیه دغه کیس یوازې په تاسو شوه او کنه په خام داسې قضیه را پیښه شوه و؟
دا د یو اف سيريس یو اف پانتون خبره ډیره مخکنی خبره و. دلته دی دلیل لري چې دا نمائندګي په افغانستان کې سويس یو پانتون په نامو کومه نمائندګي ده. دا په سويس کې اصلا په دې نامو پانتون موجودیت نه لري. لوړ زده کړو وزارت دا دوی وخت خبر شول چې دا په سويس کې هیڅ پانتون موجود نه ده. اما دلته نمائندګي خلاصه کړې ده. لوړ زده کړو وزارت د فیصلې په اساس پانتون ختم شو. لغوه قرار شو. رسمي مکتوب ورته ولېږل شو. اته دغه ورسره وزیر روشان صاحب سیده مخته مستقیمه دا خبره وکړه په هغه جلسه کې زه ناست وم چې دا خبره وکړه چې زه کومې فیصلې چې د فرید محمد په وخت کې شوې تاسو لاړ شئ د فرید محمد کور ته لاړ شئ. یعنې عینن زه په دې جلسه کې ما حضور درلود چې مستقیمه دا خبره مخته وکړه او موږ دې نتیجې ته رسېدلو چې موږ ته دا وزیر کار نه کوي.
څو کسان بس دی تاسو؟
موږ په الحال کوم محصلین چې تقریبا 280 تر 300 نفر محصلین برحاله د کابل پانتون محصلین یو. یوه نه مخکې چې څومره فارغ شوی دی درې دورې سويس یو پانتون فارغین ورکړي دي هغه هم همداسې بې سرنوشته ګرځي. ډېرې سي مونوګراف او تیزیس دا وره یو ټول همداسې بې سرنوشته ګرځي. اوس په اداراتو کې سويس یو پانتون سند نه قبلوي.
د کابل پانتون نور خصوصي پانتونونو سره خو داسې مشکل نه لري؟
نه نه اوس خو فی الحال نه خصوصي پوهنتون د سي وي سي یوماف د لوړو زده کړو وزارت ملغا قرار کوي. هلته چې کوم محصلین وو هغه برحال هغه یې را تبدیل کړل. مخکني محصلین چې وو هغوی کوم چې فارغ شوي وو د هغوی لپاره تنا تیزیس دوره انتخاب کړه. اما دغه وزیر سره راغی، روشن صاحب سره راغی، هغه بیا فیصله نورې فیصلې هغه وایي چې زه دا فیصلې کړي دي. دا تاسو لارې دي خپله پر د مومن سره وغږېږي.
پوه شم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لوړو زده کړو وزارت د خبرونو له مسؤل اختر محمد عبیر سره شریک کړه. جناب عبیر صاحب، د یوما د پوهنتون ځینې محصلان شکایت لري چې کله چې په کابل کې دغه پوهنتون وتړل شو دوی به سرنوشته شول، خو بیا په کابل پوهنتون کې شامل شول. دوی دا هم وایي چې له یو سمستر وروسته کابل پوهنتون هم دوی ځواب کړل. دغه مسأله څنګه ده؟ که په دې سکه لک سو وایي
تاسو ته معلومه ده د یوماف سویس پوهنتون مشکلات درلود. مخکې د یو نامې پترس چې د افغانستان سفارت په سویس کې راغلی وو، د هغه نامې پر اساس بررسیګانې شروع شو او دا معلومه شوه چې دا شاخت اصلي شاخه نه ده او د یوماف سویس دغه اجازه نه لري چې په هر کې شاخه ولري. له همدې عمله دا بنده شوه د دې فعالیت یوماف سویس په کابل کې، او همدارنګه دوی سرانوالي ته معول شو چې له حقوقي او جزایي څخه سرانوالي باید خپل بررسیګانې وکړي، او له اکادمیک اړخه وزارت تحصیلاتي د دې فعالیت توقف ورکړه.
دغه محصلان چې د یوماف د پوهنتون څخه به سرنوشته شول، دوی خو به حتماً د لوړو زده کړو وزارت ته خپل ستونزه ویلي او دغه مشکل به ورسره ماتره کړي. د لوړو زده کړو وزارت د دوی په وړاندې څه فیصله کړي؟
او د محصلین د پاره چې د دوی سرنوشت معلوم شي، د دوی سرنوشت داسې شو چې په کابل پوهنتون کې باید دوی به مرادي او ماستری دورې ختم کړي، او پاتې شو د مشکلاتی چې د استادانو اقسامې دي او ماشونه دي. د دې لپاره د لوړو زده کړو وزارت یو پیشنهاد کړی ده ریاست جمهوریت ته چې د رئیس جمهور حکم واخلي او د استادانو ماشونه باید ورکړي. نن هم د وزارت په عالی شورا جلسه کې او هم دوه ورځې مخکې محصلین نمایندګانو وزیر صاحب سره کېناستل او د دې مشکلات په اړه خبرې وکړل، او وزارت دوی ته وعده ورکړې ده چې د دوی درسونه سبا یا به سبا شروع کیږي یا دا مشکلات به شي.
ډیر زیات تشکر. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د یو ام اف د پوهنتون لتړل کېدو وروسته دغه پوهنتون په سلګونو محصلانو له خپلې بې سرنوشتۍ آزادي راډیو ته شکایت کړی ده، او د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزه به په راتلونکو څو ورځو کې حل او پاتې درسونه به په کابل پوهنتون کې پای ته ورسوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی، او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وره.
بله، السلام علیکم. سړی مې د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. دلته چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. موږ دا ګران ورور چې ورکسو سړي کولا خپل زنګ وهلی یو موږ دا غوښتل هاري کوي ولا ازادي رادیو رامکان سره یو جهان مننه. د یو کور ودان موږ لپاره خدمت کړی دی، او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورکسوي نو په حساب سره د 10 پورې نفر موږ ته زنګونه ولي. د دې سره هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورکسوي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. د چې په دوو تیریږي هم زنګونه ازادي راډیو ته ووایي مننه ازادي راډیو زندهباد تخته کمد عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله هلمند ولایت څخه. تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړه چې ډېری وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغه کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هیله مو دا ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلي چې خپل کورنۍ لري دی او ورک سوي دي. د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د ورک سو عزیزانو په لټون خاصو چې د لنډی نوې سره تماس نیولی وو. د ګلمیر اکا زوی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار و. هغه کس ته به بولده کې په بوستا کې اسکر دی که چیرې زموږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر درسنیم. خو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت. مننه. د لنډۍ ناوې دی.
الو السلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د روس د افغانستان چې پته کېده سلطان محمد په نامه یو کس و چې موږ کوچیان وو. یو کوچیان سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو. بیا ښه خیرات پسې وکړه خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم خو پښتو یې نه ویله، اصل نه پارسیبان و. سلام.
بلی السلام علیکم. دغړې خورکی چې د جوزیان د ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی. نو ما سره یو نفر دلته شتون لري، نو هغه د څو کاله کېدلی دی په کندوز کې. نو ورته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي، نو زه په دغه اړه باندې متصله معلومات ورکړم. السلام علیکم.
مننه وروره. ستاسو د ټلیفون شمېره په زه اعلان کوم. صفر واویه څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمېره ور بیا وایم: صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکر یو کوچنی راغلی دی تقریبا پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی غایبه شی یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبا د مصر تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځه صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. څه پاره اووه سوه اته نوي
راډیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دیما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورک سوه ده. پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د راډیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان درکړی و چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده، کندهاری زده به کوي. عمران نومېږي. له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا اته نیمه بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه له دا کس سره ده. دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادره کسوی ده په اثر د خلل د دماغ و.
ولود پم خایش کوم صدا دی ما زوی دلته چې خایش کوم کومه معلومات راکی و سلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بل السلام علیکم یو عمران فنان باندې دی کړي بوغ ما د پښتنه کړي دا وکاله کرا تو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلی دی دا یو به تاسو سنداري او هلمندې پښتو نه ده مطلب نو شار چې دا سره یاد باندې چې څو د دغه بالا مرغاب دي چې دې سره ټول چې دې خو دغه ولاتو د مشکې بوګم دا چې په باندې مالي او د زما په څیر تر د ټول ښکال او د ښکال پوری دا چې عمر دي خو دغه ځوان دي څار څو د دغه پاک معلومات غواړي کچيري دا غوي نو زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې فروختم وسلام
هغه ټلیفون شمیره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې شې دی دا ده 0 او 5 شپېته 1 او 7 شمیره ور بیا ویم 0 او 5 4 1 او 7 له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پریږدي او یا خپل ورک پسې ګرځي او یا هم کوم ورک پیدا کړی وي هله کو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولای شي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي یو بل اوریدونکو ته ورزو
سلام علیکم زه د کاڅاولې خزابل سوالی نه اجازه دلته یو خزاده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان ماری پکې د کونړ ولایت دا تقریبا د 1.5 کال کېږي چې په خزاولې سوالی کې دا نو که هر څه یو خپلواني
نو موږ سره دې په دا نمبر رابطه وکړئ سلام مرنه د دې دوست شمیره ده 0 او 0 8 4 3 5 9 0
زما یو زوی دی چې په نامه دی یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی ګډ نه سلام خپل خوري دی هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دا غړی باندې دی تاسو نیمه شي محمد دی د هلمند ولایت اوس مو اوسې ځینکه د کندهار د معلم صاحب د زی په نامه دی یو ورور یې محمد صادی یو ویل علي دی یو محمد وای فرور دا لري ورونه دی وا ورونه دی درې نو دی ورته دا شپه دی چې ورته دی په هغه کته چې معلوماتي یا بل څه ته یزما دا ټلیفون څوک کوي په دا زنګ ما ته شمیره زنګ راو ما ته یې هاله وکي مفيد خبرې خدای دې خیر کړي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 او 0 0 2 او 4 3 8 1 یا وریبیا وایم 0 او 0 0 2 او 4 3 8 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 او 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي
ما یې زهره راځه زمونږه ما یې دوا کګان ورکې انا ما دا وې دا زمان او د منان په نامه یې زم دا د څه په نامه خپل وره څنګه کې نه نه په سر دې اډه ښکاله کېږي دلته له مخ کدان نه پاته ورکې نو زه په تخاوري سوالې دا
سلام علیکم زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم زه د هلمند ولایت نه دالید اول سوالی د کوپه کې د سیمه سره ساتنه په اړه کې کوم زما د یو اخش زیری د دوه کال کېږي چې د کور څخه نه دار کسوي دی ورته دی مشته اڅ پټه نه معلومیږي چې مړ یې کجونده
نو استاد چې دا رادیو د کارکونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کی موږ ته معلومات راکړي بیا دغه موږ د ټلیفون شمیره ده راته و زنګ دې موږ ته ووایي د پلار نوم یې اجادم اکا دی د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی یو نیکه دی یو شعر دی زما نوم ملتان دی د کوپکې د سیمې سره تاسو سره په اړیکې کې یم بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم ما دوه کاکان ورک دي یو محمد رسول 13 کاله کېږي نعمت الله 15 کاله کېږي ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې نترکه شوي هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي شرمې دې ترلاسه کړي صفر اویا وسه اووه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد و هفت چهار
معروف دي شل کاله عمر لري د درخیم په نامه دی ورک دی دوه کاله څلور میاشتې وشتې ورکې که تا سر چوپت دی رسکې مینې دي باران سړې که تا سر چوپت دی دې شمېره زنګ ووهې صفر اتاشپاړسلوته او د پلار نوم مې زالی خان
بلی السلام علیکم السلام زابل ولایت شمال زو ولسوالۍ وسبرین ګزماله کاکا زوی ورک دی تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوې یا کله زما خپل زما زغ اورې یا د زمر ګری نو دغه شمیره د زنګ وي صفر وسه و څلور څه لويش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی وسلام
الو السلام علیکم زاد رحمت خبر کوم د کندهار ولایت ما یو انډیوال دی د پویم په نامه چې د ایلمن ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه میاشتې مخکې حکومت کې واوس وتلی دی زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی د کندهار خوا ته راغلی دی او نه درکه څه ټلیفون یې بند دی که چیرې دی یا د داورې انډیوالان زما غږ اوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اویا وایا څلور څه اووا څلور څلوېښت جوړ وسې
السلام علیکم دا زما یو خریدي په نامه د ضیاءالحق دی د ملا شمع خون زوی دی د بندې کجکې د ولسوالۍ دی د بګالخېلو د کلي دی دا 15 کاله کېږي چې ورک دی عمر یې 20 کاله دی د هغه که چاته معلومات یا تاسو ته پاتې یي چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک ته د ته حق له معلومات ولري موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو وسلام وخت مو نه ضایع کوم
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم باد سلام از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی زما یو انډیوال دی نوم یې ولی خان ولدی اطلس خان د پاس پچیر اوسیدونکی دی دا یو کار کېږي چې د کابل نه میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ زنګ ووهئ انعام وړ دی انعام لري شماره دا ده صفر دوه یا یو اتیا شپاړس اته سوا نهه پنځوس شماره بیا تکراروم صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوا نهه پنځوس دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سری درګ مو ته راکوي وسلام بای احترام فضل لبی نیږرا دی
زمونږ د مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا
بلی السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام زما یو ښه ورک دی چې دا جابد العزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی زه د هلمند ولایت هم سکله ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم که د ده په هکله هر څوک معلومات لري مشرې په دا شمېره باندې زنګ ووهي زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پسیو نمبر دی که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه 2550 د ازادي راډیو څخه ډیره مننه دیو جهان.
بلی السلام علیکم زه مطلع د کندهار ولایت نه خبر کوم. زما یو د کریم دي د امازون دی نامه نیوز د بارکار کې دا نه درک شو دی کار چاته مرمات په داش مره دي زنګوي سپراویا ولس دایا درڅو یو جوش.
زه بشیر احمد احمدی د سلمان په ندالیو د سوالي ما یو کاورک دی چې وشه دیاله سکالا کیږي د محمود الله په نامه دی ما ته په درش د زنګوي سپر وش پاس پینځه سپر سپر یو نه اته شپږ